Tırşne Osmanlandi.
اوستری مشی ترشنا اسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کی موز اجمل اند هر کلکم نن پا ترشنا اسمان لاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگی گو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چمره دی سرویگانی چمره شوی دی چمره دی سروی پا برخه کی کار پاتی دی چنگ راس پرل کی دیشی د استخراج او همدارنګا د راسپړنی او وستلو وسنۍ چارې څنګه روان دي قراردادونه چې وسکیږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه لا حق قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګا دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په دی نننۍ ونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او امدارنګا د مادنونو سره تړاو لرونکي دوه دانی پوهان او شنون کې را بللی دي عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دي همدارنګا مولي د قانونو او صنایو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم ورداګ چې د خپل تخصص دی قانونو په برخه کې اخستې دی د دواړو قدرمنو ملمنو ته خرغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي د خبرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او مادنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپل واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګ د وبودي مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره خغلی غنی دی پډکاستونو یو لړۍ پر خپل ټولنیزو پانو په ځنګړې توګه پر ایکس یا په خني ټوئیټر پایل کړی دا او په ورستۍ هغه کې موړې په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبي منابع او د چې څړول قراردادونه وشي په منځ کې خندونه څه دی او څنګه کولای شي د افغانستان واکن په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړې دي د نوموړي د خبرو یو برخه ورو
پرونه داته چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د وختنې اعلان څه کوي هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي هغه باید موجود وي دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي څومره پانګه اچي څومره ګټه پکې ده د دولت برخه بد سي او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري اوبه ته ضرورت لري او اوبه چټلی چاپېریال باندې منفي تاثیرات لري ټولنې باندې دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي او د حقوقي نظر نه او چاپېریال او ټولنیز نظر نه پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي سهولتونه دوی ته برابروي او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې پس له هغه نه بیا راځي دوم مرحلې ته او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي چې وده ورنه کړي او تنه خېټې لاندې کړي او برته حکومت دې ته مجبور کې چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تیریږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیټکنیک استاد و، انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي. او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې بېرته راځي تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یوه ملي پانګه یې باید. موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ایښودل سوی بې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لویه عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پانه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل بالا استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومول لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوښو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح وایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په 15 پورې خپل عالي تحصیلات خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، باید دوه بیا په لوبو د مو خپله ډاکټري وکړې د عینک او د معدنونو باندې. د عینک میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن دوه معدن دی.
خغلی وردګ، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفي، تاسو ته راځم. تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمځکې لاندې زیرمو په اړه باندې، یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوي څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابع او تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسان لوخوان په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشو هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او ته جنګونو په وجه باندې ډېر متضرره شو، زموږ جیولوجیکي معلومات و کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې دي. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري، وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي یا هغه د تخنیک په برخه کې یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې موډرن کېږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلومه منابع چې کومې دي په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعو نه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروي او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروي جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سرویګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډیر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي، نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې دوامدار
ګټه مترکه. خاغلی متفی، اداره ته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده، فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څخه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجي کی دا ماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په مادن او صنایعو وزارت کې کار کوو هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و دوی په ماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي.
ګورې دوه بحث مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوي، څنګه ګټه نه اخلي او څومره اقتصادي رفاه ته زمينه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمينه په دې معنی چې د عام افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ معنی مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس معنی یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکل معنی چون تاسو معلومه ده چې منابع مادن د سیو سرچین عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاری د هر چا په کې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپل ودریږي نو مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه وسو بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا مادن بحث چې تاسو کوي یا د مادن د مدیریت بحث چې کوي په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصادي موډل جوړوي او لاغین دوامدار ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به مادن استخراجو او د مادن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا مادن به استخراجو په د مادن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا مادن استخراجو د دوامدار فقر چې د کچه بچ دی کوم. مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا یو میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامسته کوي اقتصاد رابطه ورکوي یو بل سره منسجم کوي دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د څه شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا مادن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټ پکې کتا سي د افغانستان مادن منفي کوي افغانستان سره هیڅ نه پاتېږي. مګر افغانستان سره د مادن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي، مادن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي، مادن سره تاسو کولای شي رفاه ملاسته راوړي. د دې ټول لپاره یو بنیادی او یو وسیع دیت او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغینه چې هغه کومه جګړه وی هغه هم په مادن باندې تاثیرات اچولی وو. بیا وروسته لاغینه د اصل کاله په دوامدار توګه باندې هم جنگ وو هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کیدل او مادن برخه کارونه کیدل دی هم ډیر منفي تاثیرات اچولی وو. په غټه کې دا ویل شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي. مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغه مدفی د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود وو یا داسې یو نظر موجود وو د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیا وي دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګو. پښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي څومره پرمختګ وکه او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه کنا دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکئ مهرباني.
دغه اخرنی برخه ځواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چې وا دې ته ضرورت نه پخېدل چې زمونږ د کوم سرمایه چې د زمونږ په عامو یا غا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغه سرچینې مصرف شي. مثلا د مادن اواید مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د مادن اواید لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د مادن اواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری موږ ته په خپل معنی ودري، او د هغه انډستری به پیسې راواخلو په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دی او اقتصاد ور سره تړلې ده. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د اوایدو ته ضرورت ده، او عایداتي سرچینې مادن هم عایداتي سرچینې دي. مګر که تاسو دغه اواید راواخلی او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کوئ او تاسو په بنیادی ضرورتونه مرفو نه کوئ، بنیادی ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چې افغانستان خپل د ظرفیت لري چې مادن راو باسي، استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې، حتی کویت یو مثال دی، دوی د مادن اواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفې، دوی د راخلي او دوی سرمایه گذاری کوي. مثلا د نړۍ پر مختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گذاری کوي او د مادن اواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګي تر څو لاغې نه ګټه واخلي. او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم، لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پوښتنه کوم، چون دا د مادنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان، خغله ورداګ تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شتا مادنونو په اړه دستی دغه بیلابیل سرویګان کې د شوروي په وخت کې شوې دي، که په وروستیو شلو کلونو کې شوې دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ورورکا زخو دی لګ ورسته ماشمه د 2015 کالو د 10 کالو وخته، ځکه په دغه وختو کې ما خپل امریسرچ کړای وو او ما هم د عیناک مدان کې کار کړای دی. زه د عیناک د مدان شروع کوم، ځکه د عیناک مدان یو تادوبي منابع د افغانستان کېدل شي، ورسته د وسپنې د مدان، د عیناک مدان په پینزو بخت کې قرار لري، چې هغه مرکزی مدن د عینک دی، هغه جوار دی، تغر دی، دربند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزی مدن چې هر کال 1 میلیون تن و باسو، شل کال هغه یو مرکزی مدن کفایت کو چې 6 میلیون تن دوغونه و باسو، دا پینزو پریده. او په دربند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. کومه د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، اغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه تیلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، اغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کو میس پرګرام میس خپل په خپل باندې اغه پاتې کیږي مخته. مګر دا د کوم مملکت سره کوم قرارداد وکړو، یو څوک د مصرف کوي د یا طرف په څوک دغه څه قرارداد کوي، دا ډیره مهمه وی چې بده کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي د شه په هغه وخت کې هم د شوروي دولت وخت چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې. یو طریقه دا و چې په افغانستان کې وزاره پوبریکا ایدلو دلا په کلماتیر کې یو په مالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتي چې افغانستان ته راوړي. نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یو سیالت بیا شوروي کې د ارینبورګ دوه ځای کې تصفیه کو، مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خصلا و نیم با شوروی خصلا. مگر داود وقت که در قرارات و نشد، داود وقت چه نورم کوشش و که چه دو معدن از جات مکتا پاتشی او در معدن چه جریده را در معدن پا استخراج که او شورویان در اضافی مواد نیساب اول در کوبالت و نقره و تیلا و در شایان اگر گفت چه در اضافی مواد اگر نه حساب اول، مگر داود ورته چه نه در حساب اول در دوغ معدن مصرف در مواد پرکیوی خو اگر و نشفل داود هم رو بده شروعی هم وجود ندلو بدلو. زمان نظر به دقیقه وی که در افغانستان معدنون هر توی که و باسی تخنیکی دولی باید و باسی.
من نه دکتر سب بیرته زتا تر اعظم واقعا د څورزي مخ کې یو لدغه کسان نشینې وخت لمغای نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنۍ قراردادونو پاړه د ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی د غږیز کلپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم د ټکی ته اشاره شوه ده یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نو مخ ته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغې کې په دې ورستیو کلونو کې یا د غټکې په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړه چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کیږي. ښاغلی مطفی، تاسو په دې اړه باندې پخا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګورئ؟ آیا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي، هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده اوس تاسو که څار افغانستان کې خصوصا د نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي؟
نو برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دي هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې قرارداد جوړي. لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلي؟ آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او د په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا هغه وسایل ترلاسه کړئ؟ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي، ځکه هغوی په احتمالات معنی پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم د قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوئ؟ کچېره شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړه دی ورسره تلاره وزيغه برخه کې څه کوئ؟ دا د حقوقي برخه د قرارداد پورې اړه لري. دریم برخه تخنیکی برخه ده، څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمه مرحله همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او تدې نماسه واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا موږ ضرورتونه تعریفو، بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو، یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړیکا جوړو څه ډول باید محاسبه کو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي. موږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي. څو چې داخلي سند په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي، تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسنه کې ماش تر لاسنه کې قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسې نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسې باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسې قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله، د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره و چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو. مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلي وو، مګر چینایانو لاغې نه انکار کول. په هغه خاطر باندې هغه ته موږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکوله چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې، او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شئ لاغې نه نظارت وکړي، تاسو په دې معنی پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغلې مطفي کلن راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخا ځکه چې تاسو په منطقه کې نه یې په سیمه کې نه یې معلومات به څومره یې، خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده، د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی پختم چې ضرورت چې خامخا راته ځواب وایي، ځکه زنه پویګم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لري په دې وسنی وضعیت باندې، خو بیا هم کومه تبصره لري په وسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، ام په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزې شته دي، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شیخ واضح دی چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړي توګه اساسي قانون ملغا کړی دی، دام نه ده معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخې دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه. نو له حقوقي پلوه خو یو ستونزه جوته او معلومه ده چې شته دي، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکی، او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولای شي چې قرارداد وکړي، له هغې نه بیا دفاع وکړي، هغه بیا د هماغه مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوی کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. اوس د اوسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیر څه ده؟ آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغه سره روانه ده او کنه؟
ګوري، معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ، زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواتم ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی. او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېر غټه فاصله لري د نړۍ سره، وصل نه دی نړۍ سره، ارتباط نه لري، او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو، حقوقي مشکلات بدون له شکل لري، او ستونزې ډېرې زیاتې. زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري. په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکړي جوړ کړي. زه فکر کوم چې معدن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکړو. زما دید دا دی، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
افغانستان دی قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران ستړی مشي، اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه را وهلې ده بیا هم د تاسو کور آباد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د دې معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلې دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا په هغه کې یو بل شعر ووزي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامدار اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ماده ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو بیات منساری روانه ده او کنه دوی خپل یو پروسه پیل کړی ده او د خپل عاجلو مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټول نامه کې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم. یو شخصي ستونزه راته مخکې شي و حل شو. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه ځکه زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه مونږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوی وو. په اوسني حالت کې څه د تاسف فر دی، متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون پر رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، کخو یا نو کسونځي او خلاوی دلودي نه دلودي، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات، تخنیکی اقدامونه، مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او کنه دي. حتی دا هم نه دی ویلی چې کچیر تیر قوانین نافذ نه دي هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي تاسو ما په نظر هم زفرا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېر ستونزې را ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې له غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مساینه قرارداد شوی اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا غوښتنې راوړل کیږي چې دا بیا پاینده کې
مننه زران سپدې ته براشو چې څه ستونزې پاینده کې کا قراردادونه دقیق نه یې نه راپیخی. زه یو څلور اوریدون کلرم کسام وخت ډیر کم دی، لوریدون کو غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کی وګدي خبرې دی نه کوي، خپل نوم دی واخلي او کوم شخص دی افغان سند طبيب زیرمو او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای. ز بیا مرتخپل ملبانی ادم دی افغانستان دی قانونو او سنایو دی وزارت خانه مرسیال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر متفید چې دی اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او دی قانونو او سنایو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګه په نور برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، دی قانونو دی برخې خانه متخصص چې په دې برخه کې تخصص لري. بلمانه په دې خاطر در معرفي کړل که پښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه مهرباني وکړي. ها
د کادر وکړم ته محترمه د ملمنو سمې واپس ته دا غوډه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غصا کنه ساو دا خبر څنګه د ملمنو سره اوبلان ته محترمه د پیرمن ولایت کې موږ هم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا خاطه او غادي ان ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې تو دا خوتي وکړي دا ډبرې وکړلې یان ته محترمه د مرکز مشرګا پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لته کارخانه جوړې په پټي جوړې کې د لته دا خود رات خد چان جوړ کان ته محترمه د ملمنو ته میراوه پښته چې د تیلو او د دیسو د افغانستان کې لرو کنه لران محترمه د پښتنه ده
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني
تاسو ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته ما پدې شي به
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکي
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمبرۍ د یو د قانون اړوند یو څه لاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا څه پوښتنې هم په لاندو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه یو د چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځوان دی، ډېر قانون نه د شانې نه سپړنې لپاره دی. موږ اوس وینو چې د دوه د سپړنو د پاره کار څه ویل شل کال یا ارتو کال چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا هم د دې د پاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خدای زموږ خوشبختي به چې پراتلونکي به موږ د دې نشي استفاده وکړو. دلته یلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشه چانت کړی نو مې دی هغه راغلی و یلمند ته ویل و یلمندانو چې دا موتمه و نیم دي څوک خناشین ګرمسیل او د شولو سالوی کتار او ځي لمند د نړۍ پر مخ ته دوی په چیر دا شانی یو کوي هیواد دغه ولایت بلکې نو دا دوی د امریکایانو سره په جاړ باندې قرار داتونه کوم موږ وی د لچاغې د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاو د سوچم فروغ سیمو باندې جوړ کړی کله چې دلته دا مواد موجود و او موږ د قانون رئیسل او هغه شواهد او نشین خانه موري د لچ دغه شان رئیسل او دا خود موږ د علمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم من د سنگرو خان کوم دبر چې واغی مملکت څنګه چاوریدون کې ول د مینونو په واسطه را ایسته کېدل مینونو ورکوستین پیجاریدل البته دا چې شاغلی غنی ویل چې ما
درنه نه تاسو غواړی چې دی پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوریدل چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل دا تبصره واوریدل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بلې او اسامه سيد نو اوریدوم تا وخت ورکوم نو څه چاري ولري
مننه کو سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو امرا خلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکړئ څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام سلام شي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه محمد ابي احمدي هم بغلانه مزان غوړې جوړو کې شي البته کنو پاتل خو انشه بلکې چې موږ تاسو جوړو افغانستان وګړو یې دغه وړ کېږي چې باندې څه پکې دا غشل کولو چې او واجب دې چې دا کار باندې کار شروع درته کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورته کار کوي صاحب دې دغه پیسې دې کار پیسې دې باندې جوړ شو یا تا جوړ سو دې بول پر کوي ته تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت دې ځان حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان موږ چې هغه حکومت څه پکې بوللای ځان صاحب نه لا ته نه په نه شه دې خو دا حکومت باید کوشش وکړي اځر چې دا قانون باندې کار شروع کړي دا پیسې وسراتي دا سرکو باندې دا بیا خبرې باندې
مننه مخکې خاغلی مطفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ چې کول کوم ځای یو بل اوریدونکو هم د کلند خبرې وکړي
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامات اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ما ول محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کور ودان چې مشر زنګوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل پرنامه باندې زه فروسی زکه چې اوس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلون کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایو په اړه باندې څه وایي د او بخې د قانون
په اړه مې لاندې نظر به دا غوړي وروره چې دا دانل مونوت زه ډیر سلامونه وایم او هغه چیر نظام چې خو د سوچ جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس آمادګي ورته نیوته ده به هر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان په روان باندې استفاده نه خسکیږي نن
نن بازار یو نظر وروره مننه کورم اباد زه خپل ملمنو ترازم ورستی پښتنه کوم او بخی ل ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاول برخه کی ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د تبیا ډیر وخت ورکو خغله وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی یو متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلای شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده تنه د میسو بعد نه دی په افغانستان کې د تیلو معدنونه نشته ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاره پروب کې پروته دي غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې د اوس په دې وختو کې د زغال او معدن او باسي هغه د کوشته هغه ته ورکی دی په باندې د مصرفي وی غیر تخنیکی نیم ګاز نیم زغال ورځوي او نیم هغه خزغال چې دی هغه خلی اویده کې به موږ څنګه کوو دا چې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع نه نشته دا هغه څه چې ښه شي دی هغه خلی هغه نیم مدد او خطا ورزوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد کې دا ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربی کړی او هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزره ای ورځوی دوله کوم شاور استفاده وکي مګر متاسفانه په غونځو فوس نشته زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دا کوم قانون نشته دی چې خیوه باسه او خراب پیدا وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف نه تیه پوری د یواله سلو پوری پسادوی پوری دغه مواد چې ترڅو شي موجود دی هغه باید و باسي. یو مثال درته وایم، په شوروي اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و، د مس د وسپن معدن، چې هغه معدن تخنیکی تو به اصل نه و، د وسپن سره یورانیم وتلی وو، هغه نه حسابول، هغه یورانیم دغه منطقې په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه پورې ټول سرطان مرض وخته دي، چې په افغانستان کې هم هر کم نشي که و باسی ای پای تخنیکی و باسی.
مننه. واقعاً چی دی واقعاً چی دی قانون سره چاپریالی ستونزې تر ډیره پوری مطرح دي. زله اوریدونکو هم درنګ خپل ملمنونه یو معذرت غواړم چی دی قانون او صنایع وزارت نه دی، بلکې دی قانون او پټرولیم وزارت دی. او هله ده چی دغه تر وطن راتره وبخي. خغله مطفی، تاسو د موږ دی اوریدونکو په تفسیرو او نظرونو باندې کومه تفسیره لري؟ په ځنګړې توګه ځین انتقادونه موجود و، دا خبره زیاته کیږي چې بهرنی ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو، لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانونه و، په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعی که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. مطفی صاحب، موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې مونږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې مونږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې مونږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې مونږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، مونږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشت بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري، د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعونه ګټه واخلو، او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو ته، او د منابعو په اساس باندې ده. یعنی که مونږه د هیوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي، نړۍ کې دغه اړیکې چې دي، نړیوالې اړیکې، دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي، په نړۍ کې فرصت دی. افغانستان له دې فرصت نه د معدن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضحه تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون همدغه شان د منابعونه نظارت ولري، او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه، لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې، ضرورتونه چې دی د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی، او د هغه کروندګري ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي، هغه ته ورسیږي، او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
ولري. مننه کوم متیر وخت برا کمیدو شکر ما بعد خدام سلامت لره. خغله زدران، تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه هدف یا دغه څه چې خغله متفی وایي، ام دې لوري تر روان ښکاری تا ته؟
مننه ان صاحب ماته نخ کاری چې دا اهداف به تر لاسه شي په دوه دلیلو باندې، ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کاری نه روانه، په لنډ مهاله عواید او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاد کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي، او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپل خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده، زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه دا ده، افغانانو نه، چې دا د خپل طبیعي زیرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو، او دا ډیره اسانه ده. اوس د انټرنیټ دنیا ده، مونږ ډیر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او مدنونه، لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي، همدغسې باید د مدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي، که چیرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیوالو توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي، اصل او معیارونه چې دي، هغې سره باید ځان عیار کړي.
یو شکه خغل زدان لتاسو نو پختم دی خبرونه په پای کې، هغه دا چې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه دی قوانینو کومه تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلا کې، د دې ستونزې په راتلونکي کې څه وي؟ یعنی ظاهرا یو افغان وګوري لساده لیدوري نه وای بچی خان دی، دا چې څه خلی قرارداد کوي مهمه نه ده، دستی چې خرج شي ماته پیسې راشي، وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي، خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکړي.
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محل کفایت وو کی یوګد محل ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا هم دغه سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونزه سره به مخامخ کیږي. دا یو ستونزه، بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې د خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو، دا قرارداد په کوم اساس بند شوی؟ دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي، یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعالی کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول، او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي، نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مسعینک ته هغه، او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت دی. دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوئ، د سریلانکا او ځینې نور هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا، یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوي شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیغل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیغل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی، په دې کې چې هوښیار ونه سي په دې
سه پاینده کې ډېر ستونزې افغان ملت سره مخامخ. واقعا لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولې، شو ډېر پیچل ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته پیدا کړي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوزه. ل خپل درې واړو قدرمنو ملمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یو منله، د بحث کې ګډون وکړه، او درې واړو خپل معلومات ل خپل خلکو او ول سره دغلطه شریک کړل. کورم بعد تربیا خی چاری هر چیر چیه خادو آباد و سی خان بادر خانا تور دل اندر شمل دی رامزا کبین خان بادر خانا تور دل اندر شمل دی رامزا کبین گل بی بی Thank you.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.